حافظنا سرطان.
السلام علیکم ل غرمه نمخ کلس بچی دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه اوریدو تر بولم د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان ملي امنیت وای هغه وشتنه محصلان چې د ننګرهار له پوهنتون څخه نیولی له داعش او نورو سخدري زډلو سره ارتباط لري. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي په دې ښار کې د سپیو او مړزانو جنګول یو ناوړه فرهنګ بولي او وایي چې دغه عمل د دوی په سیمو کې د ځورونې سبب کیږي. نور مهم رپورټونه هم په همدې خپرونه کې اوري، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو چې مرزیا احمد یې وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. لسګونو وسلوالو طالبانو د بدخشان پر یمګان ولسوالۍ حمله کړې. افغان ولسمشر د خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي دنده وسنډوله او د جرمني د هان ورخار پولیس وایي چارواکو د یوې بمي چاودنې په اړه د کره معلوماتو له مخې د جرمني او هالند ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه ځنډولې ده. د خبرونو تفصیل. د بدخشان چارواکي وایي چې لسګونو وسلوالو طالبانو پر یمګان ولسوالۍ حمله کړې او له نن سهار راهیسې جګړه روانه ده. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سخیدات حیدري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یمګان ټولې لارې تړل شوې دي. نوموړي له مرکز څخه وغوښتل چې د هوایي ځواک په برخه کې ورسره مرسته وشي. یمګان ولسوالی شپږ میاشتې مخکې هم د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې وه، خو له څه مودې راهیسې بیرته د افغان ځواکونو له لورې ونیول شوه. افغان ولسمشر د یو حکم په صادرولو سره د خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي دنده وځنډوله. په دغه پنځه مادي فرمان کې چې تیر ماښام د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا خپور شو، راغلي چې تر راتلونکي پریکړې پورې به نه یوازې د حقوقي سلاکار په توګه بلکې د کابل بانک د پورونو د راټولولو په برخه کې د ښاغلي محمدي دنده تعلیق وي. ولسمشر غني دغه راز یو پلاوی ټاکلی چې د کابل بانک د تصفیه په برخه کې د عبدالعلي محمدي په ګډون د دخیلو کسانو غیرقانوني اجراءات وڅېړي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری په دې وروستیو کې ویلي و چې د ولسمشر حقوقي سلاکار له دغه وزارت څخه غوښتي و چې د هوشمند په نوم د خارګوټي د جوړولو جواز خلیل الله فیروزی ته ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار د پوهنتون وشتنه نیول شوي محصلین له داعش او نورو وسلوالو طالبانو سره په تړاو تورنوي. د دغه ریاست لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې له دغو کسانو سره یې پر تورو او سپینو بیرغونو سربیره داسې اسناد او شواهد نیولي چې له دغو ډلو سره د دوی تړاو ثابتوي. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوږیاڼي په دې اړه وویل
دوی په خپلو د اوسېدو په خونو کې د حکومت ضد شعارونه لیکلي وه، همداراز د یو مرکز په توګه یې د خپلو خونو څخه استفاده کړې. د دې تر څنګ دوی ځینې نور بیرغونه چې هغه د داعش اړوند دي یا د وسلوالو طالبانو اړوند دي هغه په خپلو خونو کې ځان سره ساتل. ځینې نور واړه واړه پیغامونه دوی په نورو برخو کې هم غشوي او یو شمېر نور شواهد له دوی سره یوځای نیول شوي دي.
دا مظاهره شاوخوا لس ورځې مخکې شوې وه چې محصلین پکې د داعش او وسلوالو طالبانو له بیرغونو سره راوتلي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. له دغو محصلینو څخه وویشتنه یې په دې وروستیو کې نیول شوې دي. ځینې محصلینو ویلي چې د پوهنتون د لیلیه د ناسم وضعیت او د دوی د ستونزو د نه اورېدو له کبله یې مظاهره کړې وه. د ملي امنیت ریاست وایي دغو محصلینو غوښتل یو ځلې بیا په ننګرهار کې ورته اقدام وکړي او د وسلوالو مخالفینو بیرغونه سره سړکونو ته راووزي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د افغانستان د برېښنا ستونزه هواره شي. دغه شرکت تېره ورځ له ترکمنستان څخه د برېښنا د انتقال لپاره د عملی کار د پیل په هدف د څه باندې اتیا میلیونه ډالر په ارزښت دوه قراردادونه هم لاسلیک کړل. د برېښنا شرکت د پروګرامونو د سمون رئیس وحیدالله پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه قراردادونه له هند او جرمني شرکتونو سره لاسلیک شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني 15 ویا پوله، یو اروپای یورو 2 ویا افغاني 15 ویا پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغاني 20 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 15 ویا پوله، او زر پاکستاني کلدار 410 افغاني. د جرمنی د هانوار ښار پولیس وایي چارواکو د یوې بمی چاودنې په اړه د کره معلوماتو له مخې د جرمنی او هالند ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه ځنډولې ده. ټاکل شوی وه دغه لوبه پرون د جرمنی په شمالي ښار کې وشي، خو د لوبې تر پیل یو نیم ساعت د مخه سټیډیوم خالي کړای شو. د جرمنی خبری اژانس د پولیسو له قوله وایي چې دغو معلوماتو دوی اندېښمن کړي وو چې ګواکې یو کس په سټیډیوم کې دننه غواړي چاودنه وکړي. ټاکل شوی وه د صدر اعظم انګیلا مرکل په ګډون یو شمېر حکومتي چارواکي د دغې لوبې نندارې ته ورشي، او په دې توګه یې غوښتل یو داسې پیغام ورکړي چې جرمني به د پاریس تر بریدونو وروسته تروریزم ته سر ښکته نه کړي. لبلی خو د فرانسې پولیس د هغه دوهم مشکوک تروریست د نیولو په لټه کې دي چې د پاریس له بریدونو وروسته تښتېدلی. مدافع وکیل وایي پولیسو درې ځله فرصت درلود چې دغه مشکوک چې د بلجیم تبه ده ونیسي، خو هغه یې پریښی دی. بل لور ته فرانسې او روسیې په سوریه کې د داعش پر مرکزونو خپل هوایي عملیات تیز او پراخ کړي دي. داعش د پاریس د وروستیو حملو مسؤلیت منلی. په دې بریدونو کې 109 کسان وژل شول او 350 نور ټپیان شول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل ګوند تر بری وروسته یو ځلې بیا احمد داود اوغلو ته د صدر اعظم په توګه دنده ورکړه چې نوی حکومت جوړ کړي. دا اعلان وروسته له هغه وشو چې اردوغان او داود اوغلو پرون په انقره کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې سره ولیدل. د عدالت او پرمختیا واکمن ګوند چې اردوغان یې تمویلوي د نومبر د لومړۍ نیټې انتخابات وګټل. تر دې وړاندې دغه ګوند د جون په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ له لاسه ورکړې وې. دا انتخابات داسې مهال ترسره شول چې په ترکیه کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي، او اردوغان او داود اوغلو ټینګار کوي چې یوازې د یوې ډلې یا ګوند اکثریت کولی شي چې هیواد ته ثبات بیرته راوګرځوي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کورد یاغیانو ترمنځ له سره پیل شوو جګړو کې سلګونه کسان وژل شوي دي، او په دې سره د دغه هیواد د سولې له وړاندې ټکنۍ پروسه ماته شوه. په ترکیه کې دغه راز د کردانو په یوه غونډه کې دوه لوی ځانمرګي بریدونه وشول چې ظاهرا په هغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي دي. او چارواکو په بوسنیا کې درې بوسنیي مسلمانان په دې شک نیولي چې د 1992 څخه تر 1995 کال پورې د بوسنیي سربانو په کورنۍ جګړه کې جنگي جرایم ترسره کړي دي. سرنوالان وایي دوی د شاوخوا 100 تنو سربیانو په نیولو کې لاس درلود. دغو درېو مشکوکو کسانو هغه وخت د پولیسو او پوځ د قمندانانو په توګه دنده ترسره کوله. په یوې اعلامیې کې راغلي چې په هغو کلونو کې نیول شوي ملکي وګړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو، د 100 میاشتو لپاره په غیر انساني او ستونزمن وضعیت کې ساتل شوي وو. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ناجیه صاحب یو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دراورول. ملي امنیت وایي هغه 23 محصلان چې د ننګرهار له پوهنتون نیولې له داعش او نورو سخت دریځو ډلو سره اړیکه لري. د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان وایي په اکاډمیک مرکزونو او پوهنتونونو کې د سخت دریځو ډلو ملاتړ د افغانستان د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ ده. په افغانستان کې راتلونکي 2014 کال نیمایي پورې د اورګاډي د پټلۍ تخنیکي چارې بشپړې شي.
موږ تقریبا د قندوز د بیا تر اقینې اندخوی پورې چې د حدود کې د 280 کیلومتره کېږي مطالعات باید تکمیل کړو.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي په دې ښار کې د سپیو او مړزانو جنګول یو ناوړه فرهنګ بولي، وایي چې دې عمل دوی زیات پازاب کړی دي. د نور رپورټونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوډې اچاره وایي.
دلاسی کراچی زردار قول اردوخ پل مختلف کنده کنه ارکتا دورغلیو چلور لارو پا چلور وارا سرکونو که زای پر زای کوی.
تاسو زمون غکل ازادی راڈیو او رای ازادی راڈیو پا منزنه چپا یو زر دو سو شپگ نوی پا طول افغانستان و طول سیما که و رای دا افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي هغه وویشتنه محصلانې چې د ننګرهار له پوهنتون نیولي له داعش او سختدریزو ډلو سره ارتباط لري. دا هغه محصلان دي چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په پوهنتون کې د یو لاریون پر مهال د داعش او طالبانو بیرغونه پورته کړي وو او د حکومت او نظام پر ضد یې شعارونه ورکول. د ملي امنیت ریاست وایي دغو کسانو پلان درلود چې د ننګرهار ښار په سړکونو هم د داعش بیرغونه پورته کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست د داعش او وسلوالو طالبانو ملاتړ په دې هیواد کې جرم او د قانون خلاف عمل بولي. تفصیل له فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي دغو محصلینو غوښتل یو ځل بیا د تروریستانو او وسلوالو ډلو په ګټه او د دولت پر خلاف شعارونو سره غیر قانوني مظاهرې وکړي. دغه ریاست تیر ماښام د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې نیول شویو کسانو په پام کې درلوده چې په راتلونکو دوو ورځو کې د ننګرهار سړکونو ته د داعش او طالبانو له بیرغونو سره راووځي. د ملي امنیت ریاست دغه ټول نیول شوي محصلین په ننګرهار کې په داعش، طالبانو او د اسلامي ګوند په ډلو پورې تړلي کسان بللي دي. د اعلامیې له مخې له دغو کسانو سره د تور او سپینو بیرغونو په ګډون داسې اسناد ترلاسه سوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د دوی تړاو ثابتوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼی همدا مني چې دغو کسانو په خپلو اتاقونو کې د داعش او طالبانو بیرغونه ساتل.
دوی په خپلو د اوسېدو په خونو کې د حکومت ضد شعارونه لیکلي وو، همداراز د یو مرکز په توګه یې د خپلو خونو څخه استفاده کړې. د دې تر څنګ دوی ځینې نور بیرغونه چې هغه د داعش اړوند دي یا د وسلوالو طالبانو اړوند دي هغه په خپلو خونو کې ځان سره ساتل. ځینې نور واړه واړه پیغامونه دوی په نورو برخو کې هم غشوي او یو شمېر نور شواهد له دوی سره یو ځای نیول شوي دي.
ښاغلي خوګیاڼی ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شویو کسانو کې دوه تنه د ننګرهار اوسېدونکي او نور د بادغیس، لغمان، پروان، میدان وردګو، لوګر او ځینو نورو ولایتونو دي. شاوخوا لس ورځې وړاندې یو شمېر محصلینو د ننګرهار په پوهنتون کې د داعش او طالبانو د بیرغونو سره مظاهرې وکړې او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. ځینو محصلینو ویلي چې د پوهنتون د لیلې د ناسم وضعیت او د زده کوونکو د ستونزو د نهاوري له کبله یې دغه مظاهرې کړې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نجیب دانش وایي د راتلونکي لپاره یې په مظاهرو کې د وسلوالو مخالفینو د بیرغونو د انتقال د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولي دي. دی وایي له تروریستي او انسان وژونکو ډلو څخه ملاتړ چې په هر نوم وي د قانون خلاف او جرم دی. موږ د دې لپاره چې په راتلونکو کې د دې ډول کړنو مخه ونیسو خپلې څارونکي او کشفي برخې لا ډېر وو. په همدې حال کې افغان ولسمشر اشرف غني د سېشنبې په ورځ د دغې پېښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ننګرهار ته استولی دی. د ننګرهار د والي ویاند وایي د ولایت چارواکو د دغې مظاهرې په اړه ټول جزئیات له دې پلاوي سره شریک کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملي امنیت ریاست وایي هغه وویش محصلان چې د ننګرهار له پوهنتون څخه نیول شوي له داعش او نورو سختدریزو ډلو سره ارتباط لري. سیاسي او پوځي تحلیل کوونکي په پوهنتونونو کې د محصلانو لخوا د داعش یا طالب ډلو ملاتړ د افغانستان د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ بولي. دوی وایي دغه ډلې د افغان ځوانانو د اقتصادي کمزوریو او ټولنیزو نیمګړتیاو څخه ګټه پورته کوي. پوځي کارپوه میرزا احمد میرزا محمد یارمن له ازادي راډیو سره په مرکه کې د ځوانانو ترمنځ د مخالفانو د نفوذ مخنیوي لپاره د حکومت پر ناکافي اقداماتو انتقاد کړی دی. فریبا ظاهر له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په تیرو تجربو ته په کتو سره ننګرهار ته د ولسمشر لخوا د استول شوي پلاوي څخه څه تمه کېدای شي.
د جمهور رئیس پلاوی چې ننګرهار ته تللی دي هغې خپله بررسي کوي او زما باور دا ده چې دا هیات چې ځي ننګرهار ته خپل نتیجه چې راوړي او هغه د قانون پر بنسټ اوس باید هغې ونیول شي. په دې نسبت چې دوی د داعش او طالبان بایرات خلزان سره لرله وی باید ونیول شي. زما باور نه ده چې نیول شوی وي.
بله نیول شوی خو دي، ځکه ملي امنیت ریاست هم اوس ویلي دي چې دوی تقریبا 8 کسه 8 تنه محصلین په همدې ارتباط نیولی دي. اوس دغه کسان چې نیول شوي، ستاسو په نظر د قانون پر اساس، د قانون له مخې د دې کسانو سره څه ډول چلند په کار دی چې د نورو لپاره عبرت سي؟ څه باید وسي؟
دوی باید حبس شي، له دوی نه تحقیق وشي، لکه چې دوی ډېر خطرناک خلک دي. هلته یو تاسو هم خبر یاستي، ټول هغه محصلین د داعش او طالبان سره اړیکې لرله او وی ویل چې موږ امارت غواړو، موږ خلافت غواړو. دا امارت خلافت د طالبانو شعار ده او د داعشیانو شعار ده. که دا کار مخنیوی نشی، دید به راتلون که دید خطرناکی گی.
بله، ما هم خوشتالی چی هم دی مسئله تراس هم از زکر ده پام ورد تکی دلتا داده چی دغه شعارونه او دغه مسئله دغه لاریون یا مزایره چی و ده پهنتون ده زوانانو لخوا راپورت سویده. ستاسو په نظر دغه دول مظاهره څونه د اندیشنې وړ دی؟ په دې خطر چې په یو اکاډمیک مرکز کې دا ډول یو پیښه شوې ده،
دا ډېر د اندیښنې وړ دی. لکه چې دوی د افغانستان ځوانان او ټول خلک غریب خلک دي، هغوی پیسې مصرفوي په پوهنتونونو کې او خپل ډېر ماهر مبلغونو ګمارلی ده چې ځوانان باید جلب جذب شي. څو کاله کېږي چې داعش او حزب التحریر طالبان په پوهنتونونو کې خپله فعالیت شروع کړی دي. د دې فعالیت متمرکز دي چې باید ځوانان وغولوي او داسې کار وکړي چې په ښارونو کې، په مدني ټولنه کې د دوی نفوذ ډېر شي. د همدې عمله نه یوازې ننګرهار، اوس په کابل کې هم دا خلک شته دي او همچنان په بدخشان کې، ټول ولایاتو کې حزب التحریر، داعش او طالبان خپل فعالیت شروع کړی دي. دا د ملي امنیت دنده ده چې مخنیوي وکړي او دوی ته نه پرېږدي چې پوهنتونونه ناامنه کړي.
او د وروستۍ پوښتنې په توګه یارمان صاحب، همدغه واقعیت ته په کتو، لکه چې تاسو هم ویلی چې زموږ ځوانان تر ډېره علاقمندې شي چې په کم سن کې سیاست ته مخه کړي یا د مختلفو ګوندونو سره یو ځای شي، او د بلې خوا د مخالفو وسلوالو ډلو دې دریځ ته په کتو چې هغوی کوشش کوي چې زموږ د ځوانانو په منځ کې یو نفوذ پیدا کړي او د دوی د منځه خلک ځان ته وګماري. اوس حکومت هم ویلي چې د ننګرهار د پیښې د تکرار د مخنیوي په هدف دوی تدابیر نیولی دي. ستاسو په نظر دغه تدابیر څه کېدای سي او حکومت به څونه موافقه وي چې د دغه سي پیښو د مخه ونیسي په آینده کې؟
د دولت تبلیغات ډېر کم ده، مطبوعات او رسنیو هم شخصي رسنیو د پرایویت دی په ملي منافعو په ګټو دپاره داسې تبلیغ نه کوي چې ځوانان په دې حزبونو کې جذب نه شي. او دولت باید خپله تدابیر ونیسي او نور دیني عالمانو، استادانو، والی، همه قمندان، اطلاعات فرهنګ، ارشاد اوقاف، ټول ارګانونه باید همغږي ولري او یو منظم پلان او برنامه تنظیم کړي. خپل تبلیغات په پوهنتونونو، په مکتبونو کې چټک کړي. دا یو لاره ده انشاءالله چې داسې کېږي.
په پوهنتونونو او اکاډمیک او مرکزونو کې د دولت د وسواله مخالفانو د ملاتړ او د داعش او طالبانو په ملاتړ د ځوانانو د راوتلو او د غراس په دغه پوهنتونونو کې د افغانستان د حکومت ضد شعارونو په اړه مو د پوځي چارو د کارپوه مرزا محمد یارمن څرګندونې واورېدې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعاتو په خستو ګوړه ورسپانو د ولسمشر غنی د پرونی څرګندونو په اړه چې وایي ډیر زیاتو خلکو ته به د کار فرصتونه برابر کړي، مطالب او مقالې خپرې کړي دي. اسدالله لودین مطبوعاتو ته کتنه لري.
د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د حکومت لخوا د کارمندنې د پروګرام سرنګوالي او پر حکومت د خلکو د باور د کمیدو عواملو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د حکومت د کارمندنې پروګرام د خودکفایۍ په لور یو ګام دی. په سرمقاله کې راغلي چې په تیرو څو کلونو کې په لرو پرتو سیمو کې ځوانان د بیکارۍ له امله له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کېدل او اوس د کارمندنې له ملي پروګرام سره به ورته د کار زمینه برابره شي. د سرمقالې لیکوال ویلي په کلیوالي سیمو کې د کاري فرصتونو رامنځته کول ښارونو ته د خلکو د بې ځایه کېدو مخنیوی هم کولی شي. د ورځپاڼې په باور د ولسمشر دې خبرو چې لسګونه زره کسانو ته به په کلیو او بانډو کې کار پیدا او د اوبو بندونه به جوړ کړي د ډیرو کارګرانو هیلې راټوکولې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د اقتصادي ستونزو حل او د کار موندل د حکومت ستر لومړیتوبونه دي. په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره پروګرامونه لري او د دې پروګرامونو د عملي کولو لپاره یې پیسې هم سپما کړي دي. د ورځپاڼې په باور ولس باید د کارموندنې په اړه د حکومت پروګرامونو ته صبر وکړي ځکه د کارموندنې ټولې پروژې چې ولسمشر ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې څه ناڅه وخت ته اړتیا لري. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د آسیا فاونډیشن پر روسي سروې چې پر حکومت د خلکو د باور کموالی ښیي تبصره کړې او پوښتنه یې کړې چې ولې ډیر خلک فکر کوي چې ناسم دوري ته روان دي. په سرمقاله کې راغلي چې ناوړه امنیتي او اقتصادي وضعیت او بیکاري هغه عمده عوامل دي چې له مخې خلک پر حکومت بې باوره شوي او وایي چې حکومت ناسم لوري ته روان دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم همدې سروې ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او پوښتنه یې کړې چې آیا پر حکومت د خلکو بایللی باور بیرته ټینګېدای شي. په سرمقاله کې راغلي حکومت ته پکار ده چې د خلکو د باور د بیا پیاوړي کولو لپاره په ځینو ادارو کې بدلون راولي، د ملیشو جوړولو مخه ونیسي او لاس په لاس ګیر شوي غله له ادارو وباسي. د سرمقالې لیکوال ویلي حکومت باید اوس له ژمنو تیر شي او هغه ژمنې عملي کړي چې د کمپاین پر مهال خلکو ته ورکړي دي.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. په افغانستان کې به د راتلونکي 2018 کال تر نیمې پورې د اورګاډي د پټلې تخنیکي چارې بشپړې شي. دا خبره د افغانستان د اورګاډي پټلې د برخې رئیس یما شمس له آزادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. دا پروژه به د مالونو په انتقال او د افغانستان په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. ملالۍ بشیر په رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ عمومي ریاست وایي دغه اداره په خپل پرمختیايي پلان کې لري چې د راتلونکي میلادي کال تر نیمایي پورې به د اورګاډي څلور پروژې بشپړې کړي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ عمومي رئیس وویل چې د کندوز ښار څخه تر شیرخان بندر پورې، د خلم له لارې مزار شریف ښار ته، او له هغه ځایه شبرغان او د اندخوی بندرې اقینه د دې ادارې له لومړیتوبونو څخه دي. دا پروژه چې 415 کیلومتره اوږدوالی لري، افغانستان د اورګاډي د پټلۍ له لارې دوه گاونډي هیوادونو تاجکستان او ترکمنستان سره نښلوي او همدارس د هیواد دننه کندوز، بلخ او جوزجان سره نښلوي.
ساختمان در مخه یادې اتصال در مخه هغه کومه تخنیکی تیوري چې لازم دي د شبکې لپاره هغه سخت ورسیږي چې البته په دې سش کال کې موږ پروګرامونه چې دي تر 2014 تر دوه مخه پورې، یعنی موږ تقریبا د کندوز ته بیا تر اقینې اندخوې پورې چې تر حدود کې مطالعات باید تکمیل کړو.
دوهمه پروژه د هرات د اورګاډي د پټلۍ ده چې د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ د رئیس په وینا د هیواد د بنسټیزو او اقتصادي پروګرامونو څخه یوه ده او د ملي یووالي حکومت ورته ځانګړې توجه کوي. دا پروژه 8 کیلومتره اوږدوالی لري چې پکې د اورګاډي د پټلۍ څلور قطې شامل دي او له هغوی څخه دوه قطې د ایران په خاوره کې دي او دوه قطې په هرات کې جوړیږي او 80% کار یې بشپړ شوی دی. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ د عمومي رئیس په وینا د دې پروژې په اړه له ایران سره خبرې روانې دي. ایران د دې پروژې مالی چارې پر غاړه لري او د افغانستان د برخې د ساختمان کار د روان کال تر پایه یا د راتلونکي کال تر پسرلي پورې به پیل شي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ رئیس یما شمس له آزادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه.
البته د شمال لنچ مارکل تستوري د مزار شریف څخه بیا د سیتر اقینې پورې اندخوې پورې دا تر ټولو هغه فیز اول دی چې ډېر اساسی دی او تقریبا تکمیل دی. مطالعات تخنیکی د مخبل خلم سره بیا داسې ته مزار شریف د شهر پر او بیا تر شیرخان بندر پر دا هم د مطالعات د جریان نه دی وقفه لپاره د بنسیوی د فیلم د قندوز حالات په خاطر ولې ان شاء الله کال تر اخره مطالعات مکمل او بشپړه تکمیل شي. ټول تخنیکی اسناد سره او امچو آماده دی و ساختمان ته اشاره.
بل پروژه د پاکستان او افغانستان ترمنځ نشلوونکې د اورګاډي د پټلۍ ده چې له چمن څخه پیلېږي او د کندهار تر سپین بولدک پورې ځي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ عمومي رئیس یما شمس وویل چې هغوی د پېښور او کابل ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ په اړه له پاکستان سره خبرې کوي چې احتمال شته چې تخنیکي مطالعات به یې د 2018 کال تر نیمایي پورې پیل شي. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې پکښې د اورګاډي پټلۍ نه دي پراخې سوي او اوس مهال یوازې 15 کیلومتره پټلۍ له حیرتان څخه تر مزار شریف پورې تللې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي په دې هیواد کې د هغو زرګونو ځوانانو هڅې ستایي چې د خپل هیواد د اقتصادي پراختیا لپاره هڅې کوي او د ځوانانو لپاره د کار زمینې برابروي. د امریکا سفیر د سه شنبې په ورځ له غرمې وروسته د ځوانانو د سیلو په ناسته کې له هیواد څخه د ځینو ځوانانو وتل یوه ستونزه وګڼله، خو ژمنه یې وکړه چې د کارموندنې په برخه کې به له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیکاری په یوې ستونزې اوښتې، د امریکا متحده ایالات هڅې کوي چې د دې هیواد له وړو تولیدي شرکتونو سره مرستې وکړي څو افغان ځوانانو ته د کار زمینې برابرې شي. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي دا چې یو شمېر ځوانان له هیواده وځي دا ښه خبر نه دی، او دا چې په زرګونو نور ځوانان په هیواد کې دننه په کارونو بوخت دي او خلکو ته د کار زمینې برابروي د ستایلو وړ دي. مایکل میکنلی د سه شنبې په ورځ له غرمې وروسته د ځینو تولیدي شرکتونو د ستایلو په ناسته کې وویل د دې لپاره چې ځوانان کارونه ومومي له دغو شرکتونو سره به مرستې جاري وساتي.
ګډ نیوز ان افغانستان.
په افغانستان کې د خوشحالي خبرونه شته او په آینده کې به هم وي. امریکا ستاسې د پراختیايي همکار په توګه ستاسې ستونزې مني او پر ستونزو ستاسې برای ستایي. امریکا ستاسې د بریالیتوب په لاره کې ستاسې ملاتړ کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو نړیوالې پراختیايي ادارې د آبادۍ په نامه د یوې پروژې له لارې تر اوسه له شاوخوا 1,40 تولیدي شرکتونو سره مرستې کړې دي. د دې ادارې او د وړو تولیدي شرکتونو په تفاهم نامو کې راغلي چې دغه شرکتونه باید هر کال لسګونه ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي. د دې شرکتونو مسؤلین وایي د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې مرستو د دوی پر چارو مثبت اغېز کړی دی. د دې شرکتونو له ډلې د یو شرکت مسؤلې ناهید وردک وویل د یو بل د کار پیل راته د یو ابتکار په توګه و، خو د وسایلو له کموالي سره مخ و. خو زه اوس د یو اس ایډ د آبادۍ له پروژې څخه چې د کوچنیو او منځنیو پروژو ملاتړ کوي مننه کوم. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اکثره ځوانان د بیکارۍ له ستونزې ځورېږي، او همدغه لامل دی چې هر کال زرګونه ځوانان هڅې کوي چې د کار په نیت له غیر قانوني لارو څخه بهرنۍ هیوادونو ته لاړ شي. کارپوهان وایي کار کولی شي چې له یوې خوا د کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي او له بلې خوا په هیواد کې سوله او ثبات ټینګ کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي په دې ښار کې د سپیو او مړزانو جنګول یو ناوړه فرهنګ بولي او وایي چې دې عمل د دوی په سیمو کې د ځورونې سبب کیږي. په دې اړه مرزی احمد زی رپورټ لري.
که څه هم له تیرو کلونو راهیسې د افغانستان په ځینو سیمو کې د سپو او مړزانو جنګول په یو ډول دود بدل شوی، خو دغه کار ځینې انتقادونه هم له ځان سره لري. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي په ځینو مواردو کې د سپو او مړزانو جنګول د دواړو لورو ترمنځ د جنګ سبب کیږي. د کابل ښار دوه تنو اوسېدونکو عبدالناصر او عبدالله د سه شمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه د سپي جنګول دي یا بدنه بازي ده یا کفتر بازي ده، ولې څنګه جنگ په ځای تعلیم نه کوي، ولې څنګه جنگ په ځای مثال خبره یو ښه کار نه کوي، یو کاروبار نه کوي، دا هیڅ ښه کار نه دی.
موږ نظر دا حالات خو په تیر په دې وطن کې د پخوانه هم د جریان لري تر اوسه پورې دا یو ناوړه نامشروع عمل ده چې څنګه جنگي او بدنبازي چې دا یو ناوړه کار ده.
د کابل ښار اوسېدونکو له حکومتي مسؤلینو څخه غواړي سو دغه ناوړه سرګرمۍ مخه ونیسي. بلخوا په کابل کې د حیواناتو یو شمېر دکانداران وایي چې باید په جنگولو کې سپو او مرزانو څخه کار ونه خیسل شي. نورالدین چې له وګدې مودې رئیس ډول ډول الوتونکي او سپي خرڅوي وایي چې اکثرا د سپو او مرزانو افغانانو جنگول د خلکو په منځ کې وسلواله نخت رامنځته کوي.
بسیار جنگا شوه دغه بودانه بازی
یو جنگونه شوه دي په دغه سر جنگیو او په هغه ځایونو چې مړزونه جنگی دي، یو ګروپ یو طرف ته شي بل ګروپ بل طرف ته شي، حتی پر یو بل باندې ټوپکونه او چړې را وباسي.
په عین حال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې لسپو او مړزانو څخه په جنگولو کې استفاده او یا د هغو په سر شرط یو غیر انساني عمل دی. د دغه ادارې د نړیوالو اړیکو د پالیسۍ د برخې مرستیال عبدالولي مدقیق د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حیوانات او الوتونکي باید هم د انسانانو په شان خوندي ژوند ولري.
خصوصا د چاپیریال له نگاه نه دوه مسلې مطرح دي. په دې کې موږ انسانان یو مکلفیت لرو چې دا وحشي ژوي هم زموږ په خوا کې باید د ژوند کولو حق ولري، او دې سره په خوا کې موږ یو منفي کلتور او فرهنګ راتلونکي نسل ته انتقالوو، خو یو ماشومان په غیر مستقیم شکل باندې تشویقوو.
د ناسمه ساتیرۍ څخه انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې اوس هم د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې ځینې خلک د پیسو، ځینې خلک د سپو او مړزانو په جنگولو بوخت دي او له دغه درکه عاید لاسته راوړي، خو عام خلک دغه عمل یو غیر انساني عمل بولي او د مخنیوي غوښتنه کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. لسنې بجې شوې دي. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له ناجیه صاحب څخه اورو.
د کابل ښار د کارتیناو سیمې د دریم سړک په سیمه کې یو ښځه د نامعلومو وسله والو لخوا په ډزو وژل شوې ده. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی هم پیښه تاییدوي او وایي چې د دوی د څېړنو ټیمونه سیمې ته تللي دي. د بدخشان چارواکي وایي چې لزګونو وسله والو طالبانو پر یمګان ولسوالۍ حمله کړې او له نن سهار راهیسې جګړه روانه ده. افغان ولسمشر د خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي دنده وځنډوله. د افغانستان برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د افغانستان د برېښنا ستونزه هواره شي. د جرمني د هانور ښار پولیس وایي چارواکو د یوې بمي چاودنې په اړه د کره معلوماتو له مخې د جرمني او هالند ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه ځنډولې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان د خپل ګوند تر بری وروسته یو ځلې بیا احمد داود اوغلو ته د صدر اعظم په توګه دنده ورکړه چې نوی حکومت جوړ کړي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې پرون یوې ځان وژونکې حملې کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. او چارواکو په بوسنیا کې درې بوسنیایي مسلمانان په دې شک نیولي چې د 1992 څخه تر 1995 کال پورې د بوسنیایي سرګبهنو په کورنۍ جګړه کې جنگي جرایم ترسره کړي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه د ګوډې اچار او د غراس کور کلی خبريږي، خو له هغې مخکې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه درته یو ریپورت لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر وایي چې دوی له ایراني مقاماتو سره خبرې کړې چې په افغانستان په ایران کې به له افغان کډوالو سره ښه چلند کوي، خو په عین حال کې رپورټونه راځي چې ایراني مقامات او په خاص توګه د هیواد امنیتي ځواکونه له افغانانو سره ډېر ناوړه چلند کوي. یو شمېر افغانان چې د ایران له لارې کډوالۍ ته مخه کوي وایي چې د ایران پولیس باج ورڅخه اخلي، او دا په عمومي توګه هغه افغانان دي چې غیر قانوني اول ایران او بیا له هغه ځایه ترکیې ته ځي څو د سمندر له لارې اروپا ته تیر شي. دوی دا کوي چې ترکیې د تیرېدو لپاره د ایران پولیس او پوځیان ناوړه چلند ورسره کوي او مجبوروي چې پیسې ورکړي. یو شمېر کډوال له ازادي راډیو سره په مرکه کې شکایت کړی چې د ایران پوځیان حتی په ځینو مواردو کې کډوال افغانان په سوریه کې پر وسلوالو ډلو پلوري او جګړې ته استوي. فرشته جلال زیب رپورټ لري.
نبی الله شل کلن دی او په کابل کې د سوداګرۍ له مسلکي لیسې تر فارغېدو وروسته یې پرېکړه وکړه چې اروپا ته ولاړ شي. دی وایي له خپلې کورنۍ او خپلوانو یې لږ تر لږه 15,000 ډالر پور کړل او د ایران له لارې اروپا ته حرکت وکړ. خو نبی الله شاید د دې سفر د خطرونو په اړه زیات فکر نه وکړي. د په مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته له رسیدو وروسته د هغه هیواد سرحدي پولیسو ونیو، یو اندازه پیسې چې پور کړې وې پولیسو ته یې وسپارلې او بالاخره یې په ډېرو ستونزو ځان د ترکیه خاورې ته ورساوه. دی د سفر د ترخو شیبو په اړه وایي.
اولین خاطر تلخ منی بود که من وقتی که به ایران رسیدم به نیمه شب
ایران ته ورسیدو او موږ ټول افغانان له موټر څخه کړو زموږ په هولو ټکولو یې پایل وکړ یو شپه یې وساتلو بیا یې اردوګاته چې د پوځیانو اړه ده ولېږدولو موږ افغانستان ته ستانه کړو زما په جیب کې 140,000 تومان و چې پولیسو ته مې ورکړل او ځان مې خلاص کړ د نبی الله په وینا هغه افغانان چې د ایران په خاوره کې ترکیه ته تیریږي شکنجه کیږي سپکاوی کیږي او حتی په ځینو مواردو کې ډزې ورباندې کیږي یو بل ځوان افغان فرهاد یو شکلن دی او په کابل کې د اریانا په نوم د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل دی دی هم له کابله د اروپا په هیله روان شوی و خو وایي چې په ایران کې د ناوړه وضعیت له امله بیرته ستنېدو ته مجبور سو دی اوس د کابل ښار په څلورم میکرویانو کې له خپلې کورنۍ سره اوسي خو وایي د هغو ترخو شیبو یادونه لا هم کوي چې په ایران کې پرې تېرې شوې دي فرهاد وایي چې له زرګونو کسانو سره د ایران په یوه کمپ کې اچول شوی و دی وایي پر افغانانو یې شاقه کارونه کول خپل کارګران یې حتی له کاره سپمول او پر افغانانو به یې تشنابونه پاکول په قانونو کې یې کار کولو ته مجبوره کول ملګري ملتونه هر افغان کډوال ته چې په ایران کې پروت وي د میاشتې $300 ورکوي خو هغوی به یو موټر وریجې 2 تنو ته ورکولې د ایران ساتونکو به نیمه وچه مړۍ په 2 تنو ویشله نږدې و چې ځینې خلک له لوږې مړه سي د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزیر سید عالمی بلخی وایي چې له افغان کډوالو سره په ایران کې د ناوړه چلند رپورټونه ورته رسیدلي او دا مسله یې له ایراني چارواکو سره هم مطرح کړې ده موږ د قانون له مخې دا مسله له ایراني لوري سره مطرح کولای شو خو په دې کې مداخله کول زموږ پر توان لوړه خبره ده یو بل افغان علی شاه یعقوبی وایي چې د ایران له خاورې ترکیې ته د تیرېدو په تمه ایران ته تللی و او څونه د ایرانی پوځیانو په ولکه کې پاتې شوی دی یعقوبی نیویارک ټایمز ته ویلي ایرانی چارواکو به زندانیانو ته ویل چې کچېری افغانستان ته ستانه نشي سوریه ته به ولېږدول سي څو د سوریه د حکومت په ملاتړ جنگ وکړي فرهاد د ویلو لپاره تر دې زیاتې خبرې لري کله چې کډوال د پولیسو لاس ته ورشي په موټرو کې اچوي او د سوریې پولې ته یې لېږدوي هلته په سوریه کې خلکو ته وایي چې دا کسان یې د جنگ لپاره وروستي حتی د خلکو ته د خبرو کولو اجازه نه ورکول کیږي که څوک ږغ پورته کړي وهل او ټکول کیږي حتی ډزې ورباندې کیږي د آزادې اروپا راډیو د ایراني برخې خبریال فارین اسمی وایي که څه هم د سوریې جګړې ته د افغانانو د جبري استونې رپورټونه وخت نا وخت په مطبوعاتو کې خپرېږي خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت هیڅکله دا معلومات نه دي تایید کړي آسمی وای
مرزیه افخم سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران بوده که
در بهرنیو چار وزارت مخکنی ویاندی مرزیه افخم تیر کال پا میزان که پا دیاره در وال ستری جورنال رسپانی رپورت رد کرد او ویل چی ایران افغان کدوال سوریت نستوی او در ایرائی بی اساس گرنلی وی د ایران چاپ مهر رسپانی ویلی کچری افغان کډوال غواړي چې د ایران لاري ترکیه ته ولاړ شي او د ایرانی پولیسو دستور لپامه وغورځوي پولیس دزي قربان دي کولای شي تر اوسه په دې اړه دقیق ارقام نشته چې څومره افغانان د ایران له خاوري اروپایي هیوادونو ته وشتدي خو میرمن اسمی د ایرانی مطبوعاتو په حواله وایي
روزنامه شهروند چاپ تهران در 28 مرداد تابستون امسال
روان دوبی د تهران چاپ شهروند رسپانی وویل چې د ایران په شمال لویدیځو پولو کې سلطنه غریقانی کډوال نیول شوی چې زیاتې افغانانو او غشتل چې له ختیځ لوري ایران ته داخل شي او په غربي سیمو کې پر پوله ترکیه ته واوړي د رادیو فردا په حواله د ایران د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال تیرونی ویلي چې هر کال 15,000 افغانان کډوال په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول کیږي د ایران د کورنیو چارو وزارت ویاند حسین علي اميري د زرګونو غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو خبر هم ورکړی دی
کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنه اوردونکو سلامونه ومني لمشنونه به مو ارو مرو دا دعا ورېدلې وی چې وای خدای دې لور او بو ساته کتام اور او به ډیر ستونزې حل کوي او شتونه ضروری دی خو د دوړو د کارولو په وخت لکه بیغوري هم د انسان ژوند اخیستلې شي په اوسنۍ خبرونه کې مو لږ کسانو سره خبرې کړې چې پور سوځیدلی د چوالي او څه ډول لس سوځیدلو کسانو او د استقلال روختون له مسولو کسانو یاورو قا قدر من دوستانو، تیر کال د استقلال د روختون مسول کسان ویل چې دوی ته هر ورځ لاس تر دو لسو کسان ور وسل کیږي چې د ور بلولو په بیلابیل وسایل سوځیدلی، خو سا کال د سوځیدلو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. اوس په هر ورځ کې شل تر دیرشو پورې سوځیدلی کسان روختون ته مراجعه کوي. دوی علت بې کیفیته د سون توکي، ګازي ډبې، ګازي بخاری او تر ټولو زیات د کورنۍ بیغوري چې خپل ژوند سره کوي یادوي. د بګرام اوسیدونکی آجی اجمل او د کابل اوسیدونکی میرویس وایي چې هوا ورځ تر بل سړیږي، نو د سون موادو او غوسیلو ته چې خونې تودوي ضرورت دی. خو دوی د لږ بې پروایۍ له وجې د دې پر ځای چې کوټې ګرمې کړي ځانونه سوځولي. هغوی د سبي او سون درد لبل هیڅ درد سره نشي پرتله کولی.
یو وخت ګورم چې مخم سوځللی او ځان مې سوځللی دی. ټول دردونه دي خو سوختګي دي نه وي. سوخت ډېر باشه، هر رقم عملیات مې لیدلی، ټکار مې لیدلی، دا پیکا مې مرمۍ خوړلې ده، هر شی مې دوغونه درد مو نه لیدلی چې سوخت مې ولیدم. خو هر مسلمان ته زه دا وایم چې له ګاز سره، له تیلي بخاریو سره، له پیترولو سره، له سمواد سره، دغه نام رقم چې ور ده باید سړی احتیاطي وکړي. دغسې به پرتې په شبخانو کې هغه سوختونه به په دوی تیریږي چې د دغه غاز اور به هم پکېږي.
وبون تو دوله او داسه ده اقل گاز کو گاز کمو بلم خلاص کن
گاز
و اول جو اغا اند ټول خلاص ټول لمبا وخصله دی باندې وس خلاصونه په بلا مسره درد ډیر زیات کوم.
دا چې څه ډول سوځیدل ډیر خطرناک دی او د مرګ لامل کیږي، د استقلال په روغتون کې مولغو ډاکټرانو نه پوښتلی چې د سوځیدلو کسانو درملنه کوي. هغوی د انسان سوځیدل په دریو درجو ویشي. لومړی او دوهمه درجه سوځیدل د درملنې وړ دي، خو د درېیمې درجې د روغېدلو امکان لږ وي. ولس کلن نعیم وایي چې له سوځیدلو یې ډېر وخت تیر شوی، خو اوس هم چې ګرځي له زخمونو یې وینې راځي.
د پیتروډو بشکه ګرمه شوله، د تینو هغه ور واخیستله، ما مې مور تېر کش کوله، مور مې ترې بش شوله. زه اوس په وسات چې وسوځېدم داسې درد مې کړ چې شپږ وګړی مې وخوړې، درد مې لف کراش چرکت وکم، داسې بیخي وینه او داری نه، داسې د زخمونه د پښونه مې وینت.
په دې وروستیو کې اکثره کسان د خونو د ګرمولو لپاره له ګاز نه کار اخلي، خو که لږ بېغوري وشي ممکن هغه کس هم د غزنی ولایت د اوسیدونکي شیخ محمد په سرنوشت واوړي.
پنج کیلو ګاز خالی کما دا را سره ویسه، ما ته وظیفې کې ډکه کوم کور ته راوړم، ګاز مې خالی کو بوی ته خلای مې ورته وو. خو اوس دغه لاسونه مې داسې سوخت کوي او مخ مې سوخت کوي. کریم د غاښو یره وخت ساغه پی باندې په مخ باندې مې ووهل. ډاکټر ویل وای کریم به دې نه پی باندې وهلو، دا وستا ته وای مشکلات پیښي. د ما چې آینده زندگی یې د لبې له څنګه سره به تیر نه شو. دا درس ما
په سړه هوا کې په مارکیټونو کې هم د دوکانونو د تودولو په وخت د سوځېدلو بدې پیښې رامنځته کیږي. د پکتیا اوسیدونکی بشیر د بخارۍ په تیلو سوځېدلی.
بخارۍ سه مازدیګر بخارۍ ته نو ناستو، بل ملګری راغی بیا پیترولي ګیلانې بخارۍ ته اړم، هغسې ګیلانې هغه ته جګه بخارۍ ته نغان یو دمې لمبه ووای. هماسې ځان تر بچو او دا لاسونه او دا غاړه مې وسوځېدل مکمل. تقریبا یو پنځلس شپاړس ورځې خو ډېر درد یې کوو.
په لرې پرتو سیمو کې د ډېرو خلکو اقتصاد کمزوری دی، نو ځکه د کورنۍ ټول غړي په یوه خونه کې اوسیږي. بیا چې کله په بخاري کې ور بل کړي نو دیګ هم هماغلته کوي. د استقلال په روغتون کې د دوو هغو مېرمنو خبرې اورو چې یوه یې خپله د دیګ بخار د چاودنې له وجې سوځېدلې او بله د خپلې لور کیسه کوي.
خاله مې دیګ بخار باندې کړی و، یوه سرواز وه چې کله مې را دخته کړو پل مې په سر ورکېښود. ما غوښتل چې ټایټ یې کړم، یو وار مې ټایټ کړه، دوه وارې، درېیم وار مې چې ټایټ کړه د دیګ بخار بیچارو کاستی و سوزیده. درد می دوم را درد درلود چه ایت تعمل که هلا می نشوی این پسلور پینزو نپر ایز نیوالی هم چی وینی ازم دو زخمو تلاس وروانه چه هم خواه می سوزیده لی ده، لاس می سوزیده لی، سینه می سوزیده لی، نور مخو می آلت تگوری ستونه میم تگوری دادی. بگادی بیوشه پیچ کاره ای را تکلی و آقا دست ده چیز سین می تروس اکم دیست تعمل که هلا اینشون گوز می دادی زرم بدی که دی خوراک نمیوانی مارز دادی زستی پاتی که گم. دوم را خواه چین خپل مخت آینه کې نشم کاته آینه کې چې کوم ژړا راځي تمره خپه کېږم در څه دوا شته خو د سوخ دوا دستانش ته چوینه د تا درد به قرار کوم زه ټولو ته دوایم چې لری ګرځئ کوره د اور نه د بخار نه د ګاز نه د هر څه نه لری ګرځئ کنیال بم دستی وي چې بیخي
بخار کوتیم فر بخاری داریم که در تپلیک زیاد شما تر نمی شود از گاز مان مان که اما بگاز داد نیت کی خود دادی داد چه تلا سر گاز گل آو دادی بخار آو می‌تونه نام خیر داد داد تنی داد نسی آو داد دوال لاست نه بخار من توی بخار رو دوید خدا که چی وسط اومدی سام سترادی بخار من لاست نه شما اوای دو پرکی شما سید این جلوی دو بون آو دو گنام سلام دخیش داد نه ما لوسی دادی بله بسلمانان خدا بسیار
مک پروختون که داسې کسان هم ولیدل چې خپل د ځان لپاره هیڅ هم نشوي کولای. د کابل اوسیدونکو حکیم وایي چې د ورورې د بدن ډیره برخه سوځیدلې نو ځکه ورسره بستر دی.
چاته پاکور کوم چې له ګاز څخه استفاده کوي یا له پټرول څخه استفاده کوي هغه مې دغه اوسې زه وخت پیدا کوم هغه ټول ځل لري کوم هغه لرګیو هغه شانه نه استفاده کوي غوا له ګاز نه نو ولې چې ګاز انتقالوي د تیل انتقالوي دغه حالات نه خو یخ کده مکتسبې خې د سرګردانی زیاته ده کنه د مې ورور د شکر د مستری دغه یو زور سره دلته نه مې ورور تر پرې کده میاو نه راغړم چې د جټی جګر کوم کی خپل هم پتان ده اوس د خپل اوس وایي چې یخ مې کابل د نور بخاری نه لګوم کې په دکان کې تا موږ نه وای او څه خپل هم احتیاط یو شای وینه په استفاده نه پیږو ته خوشالي اوس ولا ده ښه کوار ما شومان دی اوس اکثر خلک زین ما وړ ما شومان څوک په چای سی وی دی څوک دی ور دې زده کې دوه سره سی وی دی نو تا حیوانانو ساتنه او د شایان خو باید خپل هم زړه دا کورو کې چې دا څوک مشران دی هغه دې دومره فکر وکي چې دا شای خطرناک دی وړ په چپی کې دا شکر دا غرب زلمه یم خو بیا چې دوم سوځي د اندار کنده کنه دې ته موږ ډیر وری وای نه کړی څه سار ځ خپل کار ته دې مازیګر راځه په ما کو په دکان کې بیجای ما ګرځه خبر ته ونه نه ده خای ځواني په دوران کې ون دغه چې تراور رسیدنه خدای به خیر پېښ کړي ټول مریضان ته خدای شفا ورکړي.
ډاکټر هدایت الله چې د استقلال پروختون کې د سوځیدلو کسانو درملنه کوي وایي چې د ژمي په موسم کې د سوځیدلو کسانو شمیر زکه زیاتیږي چې هم خلک پرته لدی چې د یو شي خطر ته وګوري د خونو د تودولو لپاره کاروي. هغه دا مني چې د افغانستان ډیر کسان بې وزل دي د کوټو د ګرمولو لپاره مناسبې وسیلې نه لري خو تر ډیره حده بې پروا هم دي. لاغ سره ممرکه کړي ورته غوږ بشو
په یو کوټه کې تقریبا به سه فامیل ژوند کوي نهه کسه لس کسه پنځه کسه او دغه سوځېدل چې واقع کېږي اکثرا به سه فامیل سوځي چې هلته موږ کتلوي توګه باندې به سه کورنۍ هم مراجعه کوي سوځېدلي اکثر وخت ګاز لیکي دوی نه متوجه کېږي چې دوی وخت په وخت خپل د ګاز ډبې چک کړي پایپونه چک کړي بخاریګانې خپل چک کړي ډېری مریضان له ولایتو نه مراجعه کوي چې هلته د سطح د تعلیم هم کمه ده طریقه د استفادې د ګاز باندې صحیح نه دي په بې پروایي ډېری سهولتونه د ژوند کم دي.
دلته اکثره مېرمنې وي چې دوی مخونه سوځېدلي او تشویش همدا اوسې دا لکې به ورکې سي که نه تاسو څه وایي دغه د سوختګي د لکو د ورکولو لپاره کوم څه لرئ؟
هو دلته مختلف دواګان موږ هغه کوو هغه مریضان چې مخونه سوځېدلي دي خوشبختانه که اکثره مخونه درجه دو دي پاسمانونه تفاوت لري نسبت نور برخو د بدن څخه د نور بدن دپاره موږ فلمازین څخه استفاده کوو او د مخ دپاره پولیفاکس ملهم څخه استفاده کوو چې دا ښه نتیجه ورکوي او لکه نه پرېږدي. فیصدی چې ډیر اوسی اکثرا وقت فوتی لري داس مریضان راغلی چې 100% سوي دي داس مریضان راغلی چې 90% سوي دي
ځینې کسان کورونې درملنه کوي په سوختګي باندې مثلا کچالو بيګي د سر څومره مخسوي
ډیر مخسوي سندر نه استفاده کوي مریضان کچالو څخه استفاده کوي اته یو مریض موږ تر وړو چې خاور سره پچ غړې کړې وي چې دا به خپل زمينه د انتان مصیدې مریض بر طرف ته بي یو وظیفه د جلد چدا دفاعي به چې بدن د میکروبونو څخه د صدمات څخه ساتي په سوختګي کې جلد مینځي نو دلته زمينه یا تهاجم د میکروبونو ډیریږي دغه سندر چې دی وهی یا دغه کچوري چې دی وهی په ناسمه توګه وهی دا تعقیم شوی نه دي د خپل ملواس دي په میکروب نو دی په قصدی توګه یا عمدی توګه دغه میکروب اخلي جرحې ته داخلي بدن ته داخلي کله چې دا داخل سره جرحې ته د سیستم وینه ته داخليږي کله چې سیستم د وینه ته داخل سره د مریض منتن کیږي تبه پیدا کوي مریض مري نو دا ډیر یو ناسم کار ده چې دی بایدونه کوي.
د
درن اوردونکو په خبرونه کې روښانه شو په کوم اندازه چې د کوټو ګرمول ضروری دي لاغه نه زیات د لازمه ده چې د هر تودونکو وسیلې له کارولو سره ډیر احتیاط وشي د لک بغوري په صورت کې هم د سوځیدلو بدې پیښې رامنځته کیدلی شي چې بیا پرته له پښیمانۍ نه بلیچ پلاس نه راځي.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا خوګوریتونکو سلام وای یوې اصل پنځه کلنې هیوادوالي اروپا ته رسیدو سره امدا ټینګار کوو چې سیخه می سویډان ته بوزي او له سویډانه پرته بل چیرته نه اوسېږم چې سل کلن مو دومره شوقیان دي نو نولس کلنو او شل کلنو څه ګیله او یا دا چې وایي سړی ډېر زوړ شي نو بیرته د ماشومتوب خواته میلان پیدا کوي نو که داسې وي هم مو زاړه او هم مو ماشومان د خاره شوقیان دي. دلته یوازې کاروباریان خوشحاله دي، هغوی چې د ډالرو کاروبار لري او په ډالرو یې ګټي. ډالرو ټول لیوانیان کړي دي. د خپرونې په پیل کې یو نوی رارسېدلی خبر واورئ.
پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسېد. د شپې لخوا ارګ ته ورغلي سړکونه د لاسي کراچیو زرېداره قولې اردو ساتي. در په در آژانس خبر راکوي چې د لاسي کراچۍ زرېداره قولې اردو خپل مختلف کنډکونه ارګ ته د ورغلیو څلور لارو په څلور واړه سړکونو کې ځای پر ځای کوي او په دې ډول تر سهار د ارګ امنیت په ډاډمن ډول تامینېږي. خبر زیاتوي چې د کراچیو کنډکونه د پل محمود خان څلور لارې، د پل باغ عمومي سیمه، د افغانانو او فروشګاه سړکونه، د پل خشتي سیمه او مراد خانی تر خپل امنیتي پوښښ لاندې راولي او د شپې لخوا موظفو امنیتي مسؤلینو ته د خوب او دمې چانس برابروي. د لاسي کراچیو دغه زرېداره قوه هر ماسخوتن تر سهاره په ښه ډول خپله دنده ترسره کوي او سهار وختي امنیتي معذف کسان لاسي کراچۍ خپلو اصلي ځایونو ته لېږدوي چې د ورځې خاوندان ورباندې کچالو، پیاز، میوې او نور شیان وپلوري. د امنیتي چارو کارپوهان باور لري چې کله لاسي کراچیو څخه همدغه ډول د ښار د نورو برخو امنیت لپاره هم کار واخیستل شي نو هیڅ ډول امنیتي پیښه به رامنځته نه شي. او د شپې لخوا معذف امنیتي پیره داران او ګزمه کوونکي به هم آرام خپل خوب کوي. دوی وایي چې آفرین په هغه چا چې دغه ډول ابتکار یې کړی دی.
له بهر راغلی خپل ته حاصل سړی سوداوی له همدغه سه یوې کیسې مخبره وو.
زه سړی جان تیار کړ، بیا به خپه وي.
ولې به خپه کیږي؟
څله نږدې جایه خو نه ده راغلی، خود به خپه کیږي.
چې هغه د ورتګ کرایه خو پیدا کوم، څه پیاده خو نشم ورتلی.
وی دا دوه ورځې پسې ګرځې، تا لا د کرایه پیسې نه دي پیدا کړي.
ښځې، داسې وخت شو چې اوس والله که څوک چاته ټانګم پور ورکوي.
ځه یو څوک به یې درکړي. د یوې ورځې په مخه یې تېر نه وغواړه، کلونه خو نه پرې تېروي. د کاکا زوی دې راغلی چې زر ډالر هم درکړي. چیرته ځي؟
تر اختیا وایي، خو که اوس څوک په دغه خبره پوه شي.
دادا ته مې ورشه، کرایه خو به درکړي، اشر ته خو دې هر وخت غواړي.
وار به شم خو ګمان نه کوم چې را به یې کړي.
ستړی مشه څنګه شو دری کړې کنه
او رای کړې خو له نو اتلو سره
ولی
بیا پوښتنه هم کوي چې ولی تا دې تر اوسه هم داداونه پیژنده چې سپږه وژنې او ریچای مزد اخلي
ځاوره کوایې تو خو ټول عمر دې مالا دادا نه شکایت کوي عادت دې سوی ولی څه کړي دي
نور به نو څه کوي لومړی دوه بام را باندې کاګل کړل بیا یې سل افغانۍ راکړې او راته وی ویل چې له خاره راتلې یوه جوړه کلاو شي او یو دوله پټو به راته راوړي پیسې دې که را باندې واوختې بیا به یې درکړم
ځه خدای دې په جنت کې چې هغه اړه دې وچلوله ته لا خوشحاله م نه یې ځه خوځېږه چې ناوخته کېږي در باندې
او به خوځېږم خو دا ووایه چې څه شی دې ورته برابر کړي دي او که نه
هو برابر کړي مې دي دغه مخکې شیان چې دې یخې دي دغه ټول دي
دا ټیم لی څه شی دی
ټیم کې مې د چرګې هګۍ یخې دي ما ویل چې ماتې نه شي په دغه پلاستیکي خلطه کې مې د چکې خلطه یخې ده او په دغه بوجۍ کې مې وچه شفتله سینځلې د غوا کورت د غنمو نینې ورغستلې او هغه تا چې له چا راوړي وو لیکشاد دي
دا څومره ډېر شیان دي یخې دي دا به څنګه وړم
ما ویل د ښار خلک دي د کلي شیانو ته هسې سودا وي
ښځې دومره شیان نشم وړلی لږ یې کم که
تو خو خدای ملامت یې پیدا کړی یې که نه دغه شیان خو زه هم وړی شمه شرم دی چې خالي لاس ورننوځې بیا خو یې خوشي نه ور وړي ډالر درکوي
زړه دې نه راباندې خوږېږي نو زه ور به یې وړم
ګوره چې راتلې سودا دې رانه شي له کوره دې جومات جوړ سوی هیڅ هم نه دې پاته
ښه ته اوس دعا کوه چې پیسې راکړي که نه د دادا سلګون دې هم راباندې تاوان دی
درکوي یې دغومره به هم وږی نه وي خو چې د ما جامې دې رنه شي چې ښي ښایسته لمنداره راته راوړې
ښه را به یې وړم د خدای په امان
په مخه دې ښه
ښه د کاکا زویه نور ووایه
بس نو څه به ووایو ته د خارج کیسې وکړه چې سات نو ورته تیر شي
د خارج کیسې ما پسې ګرځه د کاکا زویه دا ووایه چې دا جامې دي ولې دومره زړې شوې دي په دې زمانه کې دي دومره زړې جامې اغوستې دي
وا ما د کاکا زو که رښتیا درته ووایم نو کمبغله یم که نه رښتیا هم زړې شوې دي
نن به خامخا واخلې بدی ښکاري
او نن یې له خیره سره اخلم
او دوه درې جوړه یو ځای واخله چې بیا ژر نه زړېږي
ښه اخلم یې د کاکا زو که دې اجازه وي زه به لاړ شم چې په کور کې څوک نشته
ښه نو چې نه پاتې کېږي لاړ شه پاڼې
څه دې ویل
هو تو خو مې د کاکا زوی ته هغه یخن قاق او ګل سیب دسمال راوړه د کاکا زویه د تاسو خو ډېر شایق و خو زه چې راتلم نو په بیړه کې وم هیڅ څه مې نه دي راوړی
دغه دی وای
ته راکه د کاکا زویه دغه یخن قاق مې تاته راوړی د غاړې نمبر دې نه و راسره که لوی یا وړوکی و بدل یې کړه او دغه ګل سیب دسمال به دې مېرمنې ته ورکړي که ژر لاړم نه نو خامخامه مو پوښتنه وکړم خو ګوره که دې هغه سنځلې کورت او نینې لږ نورې هم راولېږلی خو خوشحاله به سم بهر ته یې راسره وړم
د کاکا زو خفه کېږي به نه هغه نور شیان مې هم چې راوړي دي د هغو پیسې به هم راکړي او چې نور هم څومره غواړې د دې پیسې هم راکړه که نه د دادا سلګون راباندې پاتې کېږي او بیا مې په کراره نه پرېږدي
دا څه وایې دا څه وایې دا هر څه سوغات نه وو
وا خو هر څه د تا یې خنقاق او ګلسیب دسمال خراب کړې
او دا هم یه ورزشی خبر د ورزش عالی مدیریت خبر را کوي چې په هیواد کې د سرتاسري خوشحالۍ د تامین او دایمي سولې د ټینګتیا په خاطر نوموړی مدیریت د هیواد د تکړه ټیمونو لخوا د نوآباد په میدانی کې یو لړ مسابقې په لاره اچوي هغه ټیمونه چې په دغو مسابقو کې برخه لري په لاندې ډول دي د لوی کمر د لیوانو ټیم د دشت سلسلې د کارغانو د ټیم په مقابل کې د آلوباغ د ګیدړو ټیم د انارباغ د سویانو د ټیم په وړاندې، د زرابه د شغالانو ټیم، د چورابه د تمساګانو د ټیم په وړاندې، د کو کوتل د چونګکو ټیم، د دشتې د څرمکې د ټیم په مقابل کې، د زړو کوڅو د کشپانو ټیم، د نوي ښار د کربوړو د ټیم په وړاندې، او د پخواني چمن د ملخانو ټیم د لویو ویالې د بتو د ټیم په مقابل کې. شوقیان کولی شي هره ورځ پرته له ټکټه د کسو او ټیلما ټیله دغه په زړه پورې لوبې د نواباد په میداني کې وګوري او خوند ترې واخلي. خو د پوزبندونو راوړل او اچول د ننداره کوونکو خپل مسؤلیت دی، ځکه دوړې به زیاتې وي او لیدل به یې پرته له پوزبندونو ګران وي. غښتلي اوسئ.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، سپوږمۍ او زه هوسۍ حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.